زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. په دوهمه نیمایي کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوس بلح من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لای وحرامات می قبول کی قدر من اوکلی سکون کو زبرشان خان خار یوزری به هم تاسو ټول تشرف بس ما دی ول سم ټول کی جغرافیه مزمن ول سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من اوکلی سکون کی برات روغ چور صحت مند او سیری د سیاحت ام بم پتن می درنه سکون کو د سیس مروسته سو دی ول سم ټول کی جغرافیه مزمن ول سم لوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کی ټول سره ذکر او سیری او نو لوسته چمتو والی بلدی قدرمن زکون کوم چې لدین چې زستاسو د نن ورځې نو ولوس پیل کان تاسو ټول خواږه زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنه خواږه زکون کوز موږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوس تر سیاه ده په کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لمړی کرنه، دویم کرنې سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چاټ دی. نن ورځ موږ تاسو کرنه او پیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر موږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو کرنه د انسان د لومړنی ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پر کیږي. انسانانو به د خپل اړتیاوو د پر کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي په سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بيولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپريال پوری کوم چې مربوط ته شان و د کرنی او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورسنیزي ارتيبي د کرنی په وسه سره سرته رسوله چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی ارتيال له جملو څخه شمیر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنی تل طبيعي چاپريال د بڼې په بدلون او تولید لاس پر کوي تر څو انسان د خاوري طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل باندې سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه ګل لیز کوونکو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سرویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لې دی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پر اختیار وستلې ده. نو کدر مونږ غوړلې چې کوم کوم مرکز ویل سو چې دوه ډول مرکز سو کرنیز سیستمونه لرو. یو وی دودیز کرنیز سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د ورجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پرې کوي بلکې د دې تر څنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې تر لاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم او پیژندې چې دودیز سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د سروي په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري باندې اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم جدي دا په ډول ساتي. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو تخمونونو همدارنګ کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سنبال اوسي، یعنی کرنیزې کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېر بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ او تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ او تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه ور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند ور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاورې چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاورې چې زموږ ستاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغې لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم دپاره آماده کړو. نو باید د هغې د ککړتیا دپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خوړو او له تخنیک سره شو اوسېږو، تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو. او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلې موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په هکله یې معلومات ترلاسه کړله او په هکله باندې یې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولولو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و په هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې دودیش اشاریه دوا غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط وه، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو دا زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په تدریب سره په سوړ کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خصلي او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغو شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړې دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چې نن د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چې نن سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دي 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمېر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او هر یو ته به یې د خپل ځان څخه ځواب ولیکي. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دي په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټی چې موږ تاسو ته وایي، د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلند، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او څه پوسې وو، اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک کبه دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي، دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې عاید د دې دغه تولیدات شریک او کړه. درېم، تجارتي سیستم تشریح کی. یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو قدرمنو وګړي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي وو، چې یو څه باندې پوه شئ وو، چې تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا له په مان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لوی احترامات مې قبول کړئ. کډر منو وګلري سکون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرغ لاس پېما د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته. هله د چې تاسو ټول کډر منو وګلري سکون کې برات روغ جوړ او صحت مند وو، سړي او د صحت چمې بم پتن مې ترنو سکون کو د چې زمرو تاسو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته. نو هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سړي او یو څه معلومات مو زده کړو او سړي خو زکون کو مخله دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. خدایمنه زده کوونکو، اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زما تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهېږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحت د دین په اړه څه پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جماعت جماعت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی یا هم دغه تالاندې چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او ژرپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټولو هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو، د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکي آتیفشیانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګ برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادو، د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانتي د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې دي چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلي دي، لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبه ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګ مینارونه او ګمبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرا ستاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو، د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دی او وروسته په مقام عظمه کې انسانانو ته وړاندې شوی دی او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دی. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیون کیلومتره مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو یو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت ډبرو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپینزر او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمن هیوادونه له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیجی چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه مراد تاسو ته پنه شکړی دا او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرابطه سره پنه شکړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې 99.5% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولي. نظرونه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تاسو په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادیږي ایسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ستكون کوم چې ویلې سو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیرمن لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیره چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو ستكون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیرمن پیدا کړل چې د پیدایشت په حق کې ډېری نظریه راغلي دي. انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داس نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولې دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علی السلام د بنی اسرائیلو په انبیو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علی السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت ترمنځ بل پیغمبر نه دی راجل شوی. د حضرت عیسی علی السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علی السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنی لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې وو، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د ای سی بی دین چې د 250 مذهبي پورې کو باندې ویشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي، هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د ای سی بی د دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتوډکس کسان دي چې د ارتوډکس مذهب پیرویان دي، په کامل او دغه ارتوډکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي، چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم ارتوډکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د ارتوډکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې په خپله د اعتراض کوونکو په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي، چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنه غلازلی د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خپور کړل، او د ایسبیت دین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو، چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې ماشمې سلونه موږ تاسو د ټول جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانی او استمراری لاند هیوادونو چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی ایسوی دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې، یو افریقایي هیوادونه په لستون کې شمیرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او پوسي اوسېږي، اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې یو سمز د کړی وو سې جواب یو سپو سې وو سې تر بل داسې درس پر چې زستاس په درانه حضور کې حاضرې رم دلا په مان شو وخت بلري.